یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشئ، زه اجمل لندیم او د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې ده. یو شمیر نور کسان هم دغه غونډې ته غوښتل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د پیل دقیقه نیټه نه ده څرګنده. دا مو د دې خپرونې سر موضوع ده، د سولې په روانو هڅو او همدارنګه په مخکې په پرتو خنډونو د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني مشر اکرم خپلواک سره خبري هم لرو. نور ریپورټونه به هم ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سټډیو کې اسدالله لودین دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان پوځیانو ډیوران کرښې ته نږدې تمرینات کړي دي. پاکستان له ځنډ پرته د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې. او په بیلاروس کې کارګر نن احتساب کوي چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مدني فشار جاری وساتي. بشپړ خبرونه. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هوایی او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې توان لري.
نور تاسو بې دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامع کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته له هغه نښته وشوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشته او د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم چې له پاکستان سره سرحدي سیمه ده جمعه او شنبه پوځي ننداره او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ټول ښکیل اړخونه د ویل چې د ټول ښکیل اړخونه د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته د بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشي لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د بین الافغاني خبرو له ځنډ پرته پیل غوښتی چې د دې خبرو په وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډنی شوی. ځینو بهرنیو هیوادونو له هغې ډلې استرالیا او فرانسې له افغان حکومته غوښتي چې د پاتې طالب بندیانو له ډلې د هغه بندیان نه خوشي کوي چې د دوی عسکر یې وژلي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل شوي چې د طالبانو د 400 لانجمنو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي شي او وروسته له هغه دا پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار ده چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو شي. طالبان بیا برعکس حکومت تورنوي چې د سولې خبرې په لوی لاس ځنډنۍ کوي. د کابل شکردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوه. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استولې راغلي چې د دې ولسوالۍ په تصفیوي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او د یو قمندان په ګډون 2 تنه ټپیان شوي. د اعلامیه پر اساس په دې عملیاتو کې 25 تنه وسلوال مخالفین چې درې سرګروپان پکې شامل دي امنیتي ځواکونو نیولي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې د کابل پروان پر لارې د ناامنیو څخه شکایتونه ډیر شوي وو. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په بیلاروس کې کارګر نن احتساب کوي چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مدني فشار جاری وساتي. د لوکاشینکا استعفا د دې کارګرو یوه غوښتنه ده. د لوکاشینکا سیاسي مخالفان د اګست د 9 نیټې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د بیلاروس د ټاکنو مرکزي کمیسیون لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو سره بریالی اعلان کړی، خو ده ویلي هیڅکله هم استعفا نه کوي. دا شپږم ځل دی چې لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پلان رد کړی چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې وویل شول چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم فعالول غیر قانوني دي او له همدې کبله به په مطلق ډول د منلو نه وي. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې یوې ویاندې هم د اګست پر شپاړسمه ویلي، له هغه وخته چې واشنګټن د ایران له اټومي تړونه ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي، نو ځکه دغه بندیزونه هم نشي لګولی. او نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت روسه له هغه د اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډېره شوه. د دې هیواد صدر اعظم جاسینډا اردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل شوه. دا ټاکنې سپتمبر میاشتې وروستیو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به په هیڅ صورت دا انتخابات ونه ځنډیږي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. واپوري چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر کسان وربللي چې پکې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم شامل دي. تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه نه ده څرګنده. په دې موضوع به رپورټ ولرو. په همدې موضوع باندې د افغانستان د کابینې له پوخاني غړي او همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا پوخاني مشر اکرم خپلواک سره غږیږو چې د سولې په وړاندې آیا د بندیانو خوشي کول لا هم خنډ دی او کنه، او همدارنګه د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل اجنډا څه شی کېدای شي. که وختو د بم واوري چې ورزګان کې خزي له پوزي جامو سره لیوالتیا لري، ولی رپورټ اوري. او د سیمه او نړۍ په مسایلو کې د رورو چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشن کده فشارونو زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه بلاروس کې کارګرانو نن د کار نه کول عمومي اعتصاب رابللی. دا د ازادي رادیو ده. د خبرونی لومړی رپورت راخلو. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړلې. عبدالله عبدالله ته یو شمیر نږدې کسانو ازادي رادیو ته وویل چې د دې غونډې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد ترڅنګ د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنې ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې. دغه سرچینو ویلي چې نوموړی لا هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره قطعي یا وروستۍ پریکړې ته نه دی رسېدلی. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، له تاسو به په دې اړه جزئیات واورو.
قدرمن اوریدونکو ته ډاکټر عبدالله عبدالله یا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې کسانو موږ ته څو شېبې وړاندې وویل چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ البته عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. او دوی وویل چې البته د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال یا عبدالله عبدالله ته نږدې کس حاجي دین محمد وویل چې تر اوسه پورې دوی لا پریکړه نه ده کړې او په دې مشورې روانې دي چې ښاغلی عبدالله عبدالله په دې ناسته کې یا په دې پرانیست غونډه کې ګډون وکا کنه. انصب دا موضوع د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم تایید کړله او هغه دا هم ویل چې تروسه البته ما خبره وکړه چې تروسه دوی قطعی یا ورستې پریکړه سره نه دی رسیدلې دي. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دي چې د اوربان موضوع ترڅنګ به په بین الافغاني مذاکراتو کې د موقت حکومت په اړه هم بحث وسی. دا پښتنه مول همدې کسانو هم وکړه غوی دا موضوع رات کړه او ویل چې کله به هم د موقت حکومت په اړه باندې بحث ونسی. البته ان څه باید وایم چې په دې پرانیست غونډه کې به یعنی لوړانی نه مشخص سوی چې دوه کې به بین الافغاني مذاکرات کیږي، خو تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو ویلې د تر اوسه نیټه مشخص سوی نه ده. یو موضوع چې تر اوسه د پټول کې بین الافغاني مذاکرات ظاهرا خاندو ځان سره مخ کړی دی، هغه د بندیانو موضوع ده چې طالبانو وړاندې ویلي و چې تر هغه چې دوی د 400 طالب زندانیان مکمل آزاد نسی دوی به بین الافغاني مذاکرات ته لاړ نسی. ان څه طالبانو د خپل اجنډا په اړه ویلي دي چې د دوی اجنډا مکمل سوی ده، او همدا څو شی به وړاندې د طالبانو وایان، البته په خاطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین راته لیکلي دي چې د دوی د اجنډا ټکي مختلف دي او جزئیات باید د خبرو د میز په سر واضح کړو. خلوی ټکي په افغانستان کې د ټول شموله اسلامي نظام رامنځته کول دي. په دې اړه مو د بندیانو موضوع چې په ټوله کې بین الافغاني مذاکرات جنجالي کړي دي، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر سره یا دغه شورا لویان جاوید فیصل نه مو پوښتل چې د بندیانو موضوع څنګه چیرې رسیدلې ده، ځکه تر اوسه پورې یوازې اتیا بندیان آزاد شوي دي، او موږ په دې اړه وپوښتل چې آیا دا پروسه متوقفه شوې ده که څنګه. په دې اړه څه ونه ویل او یوازې ځواب موږ ته دا و چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. بلې انسه
ډېره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي و چې له کابل یې رپورټ وړاندې کړ، او په هغه کې موږ اوریدل چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تنجدي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستې غونډې ته ښاغلی عبدالله هم وربل شوی دی، خو تر اوسه هغه په دغه ناسته کې د ګډون لپاره وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د سرچینو ویلي چې په دې پرانیست غونډه کې چې تر اوسه یې نیټه نه ده څرګنده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد تر څنګ د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. د افغانستان د کابینې پوخانی غړی او همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا پوخانی رئیس ډاکټر صاحب اکرم خپلواک را سره د تلیفون په تماس کې دی. له ده سره دا موضوع نور څېړو. خپلواک صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. دا راته ووایي چې آیا د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو ستونزه لا هم شته، باوجود د دې چې لویې جرګې د خوشي کېدو مشوره ورکړه او ولسمشر د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ، ځکه موږ ګورو چې یوازې اتیا تنه له دوی نه خوشي شوي دي، او آسی چې ګومان کېده چې په څو ورځو کې به ټول خوشي شي تر اوسه پورې دا پروسه مخکې نه ده تللې. آیا لا هم په دې برخه کې تاسو په نظر کومه ستونزه موجوده ده؟
تشکر ان صاحب. بل تر هغه چې زموږ معلومات دي ورته چې ګورو واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې، او په دې اړوان باندې د دین نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجود دي. د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغاني وي یا بین المللي موجود نه لري تر څو چې دغه موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه چې تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وي چې هغه هم نه درغلي. په دې اړوان باندې واړه واړه موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خنډ کیږي او د دې لپاره واقع ستونزې را پیدا کړي دي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمنی او استرالیا هیوادونو سره ملاحظات لري، یعنی د دې حل لپاره مختلفې طریقې شته، خو هغه په دې معنی چې څنګه وڅانېږي دواړو خواوو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي، نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومیږي باید بندیان له یوې هفتې زیات وشول، ځکه آخري ورځې تېره جمعه وه، نو په دې باندې اقدام سوی وای نو اطمینان د دې ډیر زر تر زره من بین الافغان مذاکرات کړی وای.
ډاکټر صاحب تاسو اشاره وکړه چې د بندیانو په برخه کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو او همدارنګه استرالیا اندېښنې ښایي د دې سبب شوي چې د بندیانو د خوشې کېدو پروسه وځنډیږي او د بین الافغاني خبرو پایله ورسره وځنډیږي. پرون یوناما په یو بیان کې ویلي و چې داسې دغه بیان نښکاري د چې په دغه اونۍ کې چې وس روانه د ښایي بین الافغاني خبرې پایل شي. همدارنګه ښاغلی عبدالله ته د قطر بلنه هم داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې زر پیلیدونکې دي. داسې په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شته په ټپه ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې اونۍ کې به د بین الافغاني خبرو شاید ووسو؟
د سولې په پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده، هغه د متفاسمو ډلو یا د طرفینو ترمنځ یو داسې فضا چې په یو بل باندې باور وکړي. مختلف څه دی درامسته کولو اصلي مخه باید امغوي. مشکل دلته دا چې دغه د اعتماد فضا یو څه لا اوس هم زیات کار غواړي. نو په یوه معنا باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټولو خلاصون موضوع نه نهایي شوی او دا یو ته یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده، نو په کار خدا او چې لږه مخکې په دې باندې زیات کار شوی وي او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوي وي خو چې متاسفانه ونه شول. اوس زه فکر نه کوم چې د بندیانو د نقلاسون په موضوع په فضا کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. دا چې دغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول پیغو باندې مطمئنیږي په تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی، دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. خو تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه تر څو چې بندیان نه اخلاص شي د دې احتمال ډیر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. او د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه کچه باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي، د یو احتمالات موجود دي.
ښاغلی خپلواک، د بین الافغاني خبرو د پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ یوه تمه چې ډېره کېږي هغه دا ده چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره تر څنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
ما مخکې درته ویل چې کولنه مهم اساسي ټکی د مذاکراتو د شروع کېدو مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله ده. د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که کارمونه یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتر احتمال بچې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسائل په دې کې مطرح کیږي. ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شي دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شي غواړي، طالبان څه شي غواړي، دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کارونه کې نو ستونزمنه به وي چې من وایي چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوع بیل شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې د ټولنې مهم او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کوم شرایط آماده کیږي، کوم اطمینان لري، عرب په یوغوی پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا برخه ته لاړ شي.
وروسته پښتنه خغل خپلواک، د تاسو فکر باندې افغان دولت دغه هیئت چیزی همدارنګه مشورتي لوی جرګه وشوه، مخکې په سولې برخه کې یا د سولې د مذاکرو په برخه کې د ویجمال نشټوالي سره مخو، فکر کوي چې هغه سیاسون دولت او نور چې په کابل کې دي اوس د طالبانو سره د یو واحد دریس څخه خبرو ته چمتو دي او هغه اختلافات چې مخکې لیدل کېدل نشته؟
اجماع په دوه ډوله ده. یو اجماع د سولې د راتګ لپاره، په دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول ملت او د سیاسيونو او د طالبانو جمع حکومت د ټولو په دې اجماع د نړیوال ټولنې چې په افغانستان کې باید یو سیاسي جوړجاړی وشي سوله راشي. دا چې سوله په کوم قیمت کوم موضوعات دي کوم موضوعات باندې بحث کېږي کول کېږي څه اخیستل کېږي زه فکر نه کوم چې په دې خوا کې تر اوسه پورې لا په یو ډول وضاحت نشته، ځکه تر اوسه پورې چې موضوعات مشخص نه وي چې په ایجنډا کې څه دي کوم بحث به کېږي څه ورکوو څه اخلو، ځکه سوله بې له قیمته نشته، ځکه سوله کې ټول خواوې باید هم ګټه وکړي او هم یو څه قیمت د سولې لپاره وکړي، ځکه سوله باید د ټولو لپاره وي. نو په فون باندې هغه موضوعات چې تر اوسه پورې واضح نه وي او په یوې باندې واضح باندې بحث ونه شي او درځونه موقفونه معلوم نه شي نو سړی فیصله نه شي کولی چې په یوې باندې موږ کلي اجماع لرو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اکرم خپلواک. دوستانو په د افغانستان د کابینی پوخانه غړی او همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشا پوخانه مشر اکرم خپلواک چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه نظر څرګندوي زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د جوزجان ولایت په یتیم تاق سیمه کې د طبي غازو د شپږ دېرش نمبر څا د کیندنې کارونه بشپړ شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د قانونو او پټرولیم وزارت تر مدیریت لاندې د طبي غازو د کیندنې دویم پړاو د چپنې تي سلويختو کلونو کې بشپړیږي.
وزارت معدن او پټرولیم کاري حفره چای 36 د ولایت جوزجان په شکل موافقانه تکمیل کړه و خوشبختانه آماده بهره برداری است.
نموری ولچ دغه څا یو زر شپږ سو متره ژوره ده چې د غاز ول استخراج څخه د غزنفر ګروپ بیات پاور او د مزار شریف د برېښنا کوټ د فابریکو د برېښنا د تولید اړتیاوې پوره کوي. تر دې وړاندې د روان لمریز کال په لومړیو کې هم د 22 طبي غازو د استخراج چارې ګټ اخیستنې ته سپارل شوې. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دغه دوه طبي غازو په استخراج سره د افغان غازو د تولید وړتیا به نږدې 300,000 متر مکعب ته زیات شي او د غازو له خرڅلاو څخه به دولت نږدې 8 میلیونه ډالر عواید ولري. د تازه او وچه میوه او زعفرانو سکتورونو ترمنز دویمه سوداګری زناسته تر سره شوه. د سوداګری وزارت د اماریکو مسول جواد د بیرنن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام د سعودي عربستان د سفیر په قزاقستان کې د افغان سفیر مرستیال، په هند کې د افغانستان سفارت شار سفیر، د افغانستان جنرال قنصل، د وزارتونو رئیسانو په هند، پاکستان، ایران، چین، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، کاناډا، بلجیم او امریکا کې د افغانستان سوداګریزو اچو او سلو کورنیو او بهرنیو شرکتونو په ګډون په انلاین ډول تر سره شو. د دې پروګرام هدف دا دی چې د افغانستان تولیدي او صادراتي توکو ته نړیوال بازار پیدا شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ شل پوله، یو یورو نه هتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند او نوی افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه پوله، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مغاوریدل د ازادي رادیو پی یو سټډیو ته وکی وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې دینی عالمانو یو ځوان شاعر مجبور کړی دی چې د عام خلکو په وړاندې د هغه شعر لکه بل توبه وباسي چې پکې د دوی په وینا ځینې جهادي مشرانو ته سپکاوی شوی و. خو تر هغه مخکې راځو یو بل ریپورت ته. دا د سیمې او نړۍ سره تړاو لري. د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه منسک کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب راوړل. لسبان دی وی ونې راهیسي چې لوکاشنکا د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوه. پر سدی په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل شوي. اعتراض کوونکي د هغه د استعفا او نو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکي دي. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره په سټډیو کې دی نوري صاحب. د اعتراض کوونکو د کار نه کولو د عمومي اعتصاب په اړه به له تاسو جزئیات واورو.
بله آن صاحب کارگران نن د بلاروس په پلازمینه منسک د کار نه کولو د عمومي اعتصاب په رابللو سره غواړي پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی فشارونه زیات کړي. منسک ته نږدې د ژودزینا په ښارګوټي کې د بلاز فابریکې کارګرانو ویلي چې سر له نن به د کار نه کولو اعتصاب پیل او تر هغو به دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د صنفي اتحادیې لخوا ترتیب شوي او چارواکو ته سپارل شوي نه وي. د دغو کارګرانو په غوښتنو کې د لوکاشنکا د استعفا او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنې هم شامل دي. د نفتان کیمیاوي فابریکې او دغه راز د بیلاروس کالي فابریکې چې په نړۍ کې د کیمیاوي سرې د تولید ستره فابریکه بلل کېږي کارګرانو او کارکوونکو هم نن د اعتصاب اعلان کړی دی. دوی د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه نه مني او د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوي. دوی همداراز د ټولو سیاسي بندیانو او هغوی چې په سوله ییزو اعتراضونو کې نیول شوي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیسیون لخوا دغه عمومي اعتصاب وروسته له هغې بلل کېږي چې درې ورځې وړاندې د دولت تر کنټرول لاندې فابریکو په سلګونو کارګرانو له کار کولو لاس واخیست چې هغه د دې یوه نښه ده چې د لوکاشنکا دودیز ملاتړ مخ په کمېدو دی. د لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون هم د بیلاروس پلازمینه کیف د پراخو اعتراضونو شاهد و. د ځینو راپورونو له مخې د کیف ښار ویکتوري پارک ته نږدې د راټولو شویو اعتراض کوونکو شمېر لږ تر لږه 30,000 تنه ښودل شوی خو د دغه شمېرې کاروالۍ ازادي راډیو نشوی کولی تایید کړي. اعتراض کوونکو البته سره او سپین بیرغونه چې اپوزیسیون کاروي خورول او د لوکاشنکا د استعفا او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 5,000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه هم وژل شوي دي.
تر اوسه پورې خپل الکساندر لوکاشنکا او همدارنګه د سیالي د اعتراض کوونکو د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویلي چې د انتخاباتو په سلو کې 80 رایو کې چې د ګټلې درغلي نشي کېدلی. لوکاشنکا ویلي چې هیڅکله به استعفا ته غاړه کښېنږدي او نه به بیا انتخابات ترسره کړي. البته د یادونې وړ بولو چې لوکاشنکا له 6 کلونو راهیسې د هیواد واګې په لاس کې لري. په عین حال کې د اپوزیسیون مشرې سویتلانا څخانوس کایا وایي چې چمتو ده د هیواد مشرتابه په غاړه واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. څخانوس کایا چې د لوکاشنکا سخت رقیبه بلل کېږي د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلی ده.
ډېره زیاته مننه کوو نور صاحب. اوریدونکو سره مخکې ژمنه وکړه چې له کونړ څخه به هغه رپورټ ورته وراوړو چې دغلته د یو شمېر ملایانو لخوا یو ځایي شاعر په صحرایي توګه محاکمه شوی او په توبې ایستلو مجبور شوی. روحلان وری تفصیل راکړي.
دا د هغه سحری محکمې جریان دي چې پکې شاعر عبدالخالق کونړې محاکمه شوی دی. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته په عاجزۍ ولاړ دی او د یو دینی عالم په خوله له سره منتوب الله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګنې بدی کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلویان وایي شاعر عبدالخالق تیره اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوه پخوانیو جهادي مشرانو په پرتله هنرمندان خیات شوي وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو هم دې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوي نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په صحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته، که شاعر پړوي او جرم یې کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې صحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
مونږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې صحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب، افغان وژنه، جنگ او نور کارونه پکې غندل شوی، په هغه غلی پاتې شوی. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خوله له حقایقو ویلو بند کړي، او هر چا چې شاعر سحرایي محاکمه کړي قانوني چلن به ورسره وکړي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګه د مرستیال